د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونه اوریدو ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ز احمد تکالی د قادر جلالوف په ټکنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د تاریخي سفر په اړه راپورونه او د دې سفر پر اهمیت له کارپوهانو سره خبرې لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانسته څو خونې او کوم تاسیسات لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د هند صدر اعظم نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ترورزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله. دغه ودانۍ د هند لخوا جوړه شوې ده او شاوخوا 220 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تورباندې راغلی دی. مودي د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته لاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. ښاغلی مودي د خپلو خبرو په پیل کې وویل:
Today I'm humble.
نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پرته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بې ساري ودانۍ ګڼل شوې ده. ښاغلی مودي په عین حال کې نن پاکستان ته ځي. له کله چې د تیر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، د رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د هغو مرسته سویو څرخیل وټوکو د بستکاري تخنیکی جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینها هم ورسره ملګری وو. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنگل وټوکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل. یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخیل وټوکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. د پاکستان لوی درستیز د یک شمې پورز افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اجنس د ځینو سرچینو په حواله نن ولیکل چې جنرال راحیل شریف په پدې یوازنی سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې پورز په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال د دې سفر یادونه وکړه.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان تے سفر وکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ خیز کمیٹی غنڈا وشی چے پدی رستے کی رمستہ شوی دا سو دے جائزہ وقت لیچے سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکمہ طریقہ وشی.
ویل سی چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریزي وسلوال وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سی چې دغه تصفیبي عملیات په غزنی، خوست، کندهار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول سوی هم دی. اعلامیه وایي چې د عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې او پلسګونو حلقې ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت وایي په سمنګان کې د 1404 ډوله موټر د ټکر له کبله د مړو او ټپیانو له انتقال سره مرسته کړې ده. پرون ماپښین د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مسافر وړونکي بس موټر د ټکر له کبله 43 تنه کسان مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې مړي او ټپیان د سمنګان ملکی روغتون ته انتقال شول. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزه یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 400,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست ولی ویان مبارز زدرن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په مرسته به په مخابراتي برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي.
په دې نږدې وخت کې به بشپړې او پرې سره به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دغه خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمو بیو په لحاظ د پام وړ وي. پنجشنبه د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندر پورې هم د 3 کیلومتره په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملاً پیل شي.
دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړه سي او مرسته به یې په غلام خان بندر کې د ترانزیتي چارو لپاره انټرنیټي خدمات ډیر عام سي. ویل سي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او دا یې د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیې د یکشنبې په ورځ اعلان کړه چې له بغداد سره یې د کړکېچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیې ویلي وه خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ځواکونو د روزنې په خاطر په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اور لګېدو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطر کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په داسې حال کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و، د اسوچ پریس خبري اجنس وایي چې تر 300 زیات مړي دوی شمارلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې ډېرې په جنوب ختیځ کې سیوه ده چې ډېری اوسیدونکي یې مسیحیان دي. یو عیني شاهد ایمیکا پیټرز اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل چې اور داسې و لکه بم چې چاودلی وي. د ګازو په بالونونو او هوا کې خپور سو. د پیښې ټپیان چې د اکثرو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د سیمې یوه روغتون ته لیږدول سوي دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا د 2 پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې ویلی وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیو د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف مالی ستونزې تایید کړې خو په قرغیزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن افغانستان ته د سفر پر مهال درې پوځي هلیکوپټرې د هند ډالۍ په توګه افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې هلیکوپټرو ونډه به د جګړې په ډګر کې څه وي؟
هم ماشین دار لري، هم راکټ اخته شي، هم بم اخته شي او د جګړې په ډګر کې به هم زیات مسؤلیت ولري.
د هند صدر اعظم سهار مهال کابل ته ورسید او د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې په یو توده وینا کې د افغانستان او هند پر تاریخي دوستۍ ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم د سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو او بیا به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانیسته څو خونې او کوم خصوصیات لري.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی شم چې په سیمه کې به بې ساری ودانۍ وي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې که وخت وو د ازادۍ او اوریدونکو نیس پروگرام به واورئ. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن کابل ته ورسید. نن سهار ښاغلي مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هند په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده پرانسته او نن همداراز وروسته د هغه درې پوځي هلیکوپټرې چې هند په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت ته د مرستې په توګه ورکړي دي د افغان چارواکو ته وسپارلې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی چې دا د هند صدر اعظم سفر یې له نږدې څارلی او په ټول جریان کې ورسره و، د شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. ستانکزی صاحب، نن تاسو ورسره وی هغه مهال چې صدر اعظم مودی ولاړ او د هند د مرستې درې هلیکوپټرې افغان چارواکو ته وسپارلې، هلته ښاغلي مودی وینا وکړه چې وویل کومه مهمه د پام وړ خبره وکنه.
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ د هند د صدر اعظم سفر لنګدي تعقیبو، لمړی دوی د پارلمان د ودانۍ د پرانستلو لپاره هلته ورغلل، بیا په د کابل په هوایي ډګر کې د دریو هلیکوپټرو چې ایم آی 15 پوځي هلیکوپټر دي د هغو د ورکړی تسلیمی مراسم هم پر ځای شول، او د افغان پوځ ته دغه مراسم دغه پوځي هلیکوپټر ډالۍ کړل. خو موږ په پله د پارلمان په ودانۍ کې تر ډیره پورې رسنۍ هلته وي، او د ښاغلي مودي او ولسمشر غني څرګندونې هلته له نږدې په د پارلمان په ودانۍ کې نن تعقیبولې.
بله ستانکزی صاحب، ښاغلي د هلیکوپټرو د سپارلو پر مهال په افغان چارواکو کې څوک وو؟ آیا هغو څه وویل په خپلو د څرګندونې وکړې چې له هند مننه وکړي، او یا په دې اړه د هلیکوپټرو د سپارلو په اړه هندي چارواکو سره یا ترې مننه وکړي، او یا یعنی هلته ویناوې وشوې افغان چارواکو څه وویل؟
بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هلیکوپټر په اړه ویل چې دا د هند د دوستۍ او د افغانستان سره د ملګرتیا د خودلو یو نمونه ده چې له افغان پوځ سره ملاتړ کړی دی، او ویل چې دا د افغانستان د پوځ لپاره ډېری ارزښتناک مرسته ده، بل خصوص په هوایي برخه کې چې افغان پوځ به وکولی شي په جګړو کې او عملیاتونو کې د هوایي ځواکونو لپاره دغه هلیکوپټر وکاروي، او دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری او د هند یو ډالۍ ده چې دوی ترې ډېره زیاته مننه وکړه. افغان ولسمشر،
مننه کوم. صفی الله ستانکزی، تاسو راسره اوسئ په دې خاطر چې وروسته د صدر اعظم مودی د څرګندونو په اړه غواړو چې نن سهار کله چې دوی په د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې کومې څرګندونې کړي، او هغه توده او احساساتي وینا چې له افغانستان سره د هند پر دوستۍ ټینګار پکې وکړ، غواړو چې د هغو له جزئیاتو هم اوریدونکي خبر کړي. خو همداراز درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی نظریات هم واخلو. خو له هغه مخکې غواړم چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب څرګندونې تاسو ته وړاندې کړم چې د دې هلیکوپټرو د هغه هلیکوپټر چې هند له افغانستان سره د هغو مرسته کړې ده او نن افغان چارواکو ته وسپارل شوې، غواړم چې د هغو د تخنیکي جزئیاتو په اړه د مرکه تاسو واورئ. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2016 کال کې به پر دې هلیکوپټرو سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم کابل ته راورسیږي. د دې موضوع په اړه له ښاغلي جنرال عبدالوهاب سره د مرکې په پایل کې مې د هلیکوپټرو د خصوصیاتو په اړه له ښاغلي د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قومندان څخه مې په دې اړه پښتنه وکړه. ښاغلي د هوایي ځواکونو عمومي قومندان د مرکې په پایل کې راته وویل،
زه چورکی خود رسیدلی دی، یوه په آخر دی جنوری 2014 که را رسیدی، دوی را رسیدلی دی، دو بستکاری که شروع شویده، نو دیوی کار خلاص شوی، در دوی نوری هم پا آینده افته که خلاصی کاری.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بل دان کفتن خصوصات هم ماشین داری، هم راکت آخسته شی، هم بم آخسته شی، راکت زد تانگ آخسته شی، زد مرزی راکت نهم آخری. طبعا معصبی دید افغانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی.
دی افغانستان هوایی زواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي. هلیکوپټرې او جنگي جټ الوتکې څومره لري؟
په نوي 2014 کال کې په شروع د غور میاشتې جنوري کې د امریکا نه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي. په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او نه نفر نور تعلیم و تربیه که بوخ دی بلا روزه اغو انجینران حال تا پروندود سرویخ نفر را دی پر امریکا که هم رازی در الوطه که بیس نویشت الوطه که چه هم بم آخری هم راکت آخری هم ماشیندار رایی بم راکت پر شاد رایز رهبری کهی اگر دیر محصری دی در افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پا موک تپرشوی دا دو که دی دو پا ماتولو که دی دو پا مارکولو که دیر مصری دی برا روا دی اغونا بیا دا می 24 و می 35 چوده که هم دیر مصری دی و پا میاش دی جنوری 2014 که MD-15 F که پا مجهز پا راکت دی در هم در امریکان رازی او تخنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شویدی او دیر تا هم دی موگ پر روزه نکشتا دی پیروتان.
آیا دا همه غندازه الیکوپتر او جنگی الوتکی که دی چه دی افغانستان هوایی ځواک دی هغو غوښتنه کرده و؟
بله او دا الوتکی شر باقا دی او پا 2014 که تور افغانستان تا ورکوی که او ایم بی هفتویش باره دی چه چوارس باره شتادی او چوارس نوری هم با دو دوازرش پارسن که افغانستان تا رازی.
دی افغانستان دی هوایی ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب له ازادي راډیو سره په مرکه کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړو چې د هند د پوځي مرستو په اړه له ښاغلي غورزنګ سره خبرې وکړو. غورزنګ صاحب، د هند صدراعظم نریندرا مودي نن دا درې هلیکوپټر د افغانستان چارواکو ته وسپارلې. آیا په پام کې شته چې د افغانستان او هند ترمنځ به په تیره په پوځي برخه کې همکاري نورې هم پراخې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره اول اجازه راکړئ چې ووایم چې نن د افغانستان او د هند د دوستۍ په تاریخ کې یو نوی مرحله شروع شوله. د لومړی وزیر ښاغلی مودی سفر و افغانستان ته او د افغانستان د ملي شورا په مقر کې د لومړی وزیر مودی او د دوستۍ پر اصولو ولاړه وینا د دې زیری ورکوي چې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جنرال کناب ولسمشر وینا د دې خبره زیری ورکوي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د خپلو ژورو تاریخي اړیکو په جریان کې یو بل پړاو ته داخلیږي. د ژورې دوستۍ دا پړاو د افغانستان د خلکو لپاره امید بښونکی دی. هو، همغسې چې وویل شول، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې تلاش کې دی چې د هند جمهوریت سره خصوصا په پوځي، اقتصادي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخې. خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر دغه سفر په جریان کې چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هند جمهوریت ته ترسره شو، په هغه کې نو د هم د لوري څخه دا ډاکټر لاسه شو چې دوی واري او حاضر دي چې موږ سره په کوزي برخه کې همکاري ته پراختیا ورکړي.
بله،
او دا د دې لپاره ډېر ښه خبر دی چې د توریزم په وړاندې د مشترکې جګړې لپاره د افغانستان د پوځ ظرفیتونه لوړېږي، هغه څه چې د افغانستان د جلال ماپ ولسمشر دوخه همیشه ټینګار شوی.
بله غورځنګ صاحب، بله غورځنګ صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا چې عموما له ګاونډیو هیوادونو سره په لویه کچه د اړیکو د ټینګښت تقریبا هغه عمومي مسولیت هم ښکاري چې ورسره دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې سربیره، که هم افغانستان خپلواک هیواد دی او د افغانستان چارواکو په وار ورده خبره کړې ده چې افغانستان خپلواک هیواد او په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دی، دا یوه طبیعي خبره ده. مګر آیا د پاکستان لخوا دا چې ځینې اندېښنې پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د همکاریو په اړه مخکې ښودلې دي، دا د افغانستان د امنیت شورا هم آیا په دې اړه غور کوي؟
اول غواړم ووایم چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا کار د ملي امنیت سره اړوندو د مسایلو څېړل او ضمناً د افغانستان د بهرني سیاست لپاره د کرښو ټاکل دي. همداسې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلاس ماب جمهور رئیس همیشه په دې ټینګار کړی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اساسي قانون هغه عمده ټینګار په دې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د افغانستان خارجي سیاست یوازې د افغانانو دخوا دغې کرښې ټاکل کېږي. نو د سیمې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او د ټول باندې ولاړ دي. افغانستان روابط د هیڅ هیواد سره د بل هیواد د روابطو څخه نه متاثره کیږي. یو ضمناً د افغانستان د هند په وړاندې د افغانستان اړیکې له پخوا نه مشخصې دي. د افغانستان جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست کرښې په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي، یا د خپل بهرني سیاست لومړیتوبونه یې په 5 حلقو کې تقسیم کړي دي چې په هغه کې همسایه او د سیمې هیوادونه هغه اول له حلقه کې واقع دي. هند د افغانستان یو تاریخي دوست او ملګری دی. د افغانستان خلک د هند پر دوستۍ، د هند پر ملګرتیا
غورځنګ صاحب ډیرو بخې په ټولنیزو شبکو کې په تیرو دوو ورځو کې چې کله کابل ته د هند د صدر اعظم د سفر خبره یاد شوې ده، د ډیر پراخ هرکلای شوې ده هند صدر اعظم، او په مقابل کې له پاکستان سره پر اړیکو یو ډول د پاکستان دریز د افغانستان په اړه غندل شوې ده. آیا دغه خلکو ته چې د افغانستان د دغه دریز هرکلای کوي او ستاینه یې کوي اطمینان ورکولای شي چې د افغانستان او هند دوستي تلپاتې ده، یا ستراتیژیکه دوستی ده چې هیڅ ډول بهرنی اغیز یا بهرنی عنصر په دې کې اغیز نشي کولای؟
اول خو زه په دوه ام چې د ډیوري درشن کې د افغانستان د خلکو د عکس العمل مسله خو دوی باندې هم سیمه پوهېږي، هم د افغانستان خلک پوهېږي چې د افغانستان خلکو همیشه د هند ښه لیدلې دي، نو او همیشه د هند پر همکارۍ حساب کړی دی. نو د عکس العمل او د خلکو به سره هرکلی کومه لتوقع لري خبره نه ده.
بله
د دې توقع موجوده وه اول نه، او خوشبختانه چې د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور سطحه دې حد ته رسېدلی ده چې خپل دوستان او د خپلو دوستانو هغه نیکۍ په ښه شکل زده کولی شي. دا یو ښه خبر ده، او د افغانستان او هند دوستي تاریخي او ژوره دوستي ده، او دا یو داسې دوستي ده لکه همغه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالتمام جمهور ری جلالتمام جمهور ری او همداراز د هند ښاغلي منډي وزیر خپلو ویناو کې اشاره ورته وکړه. داسې یو دوستي ده چې
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شی بر سره ده. غواړو د نن د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال د هند صدر اعظم نارندرا مودی د وینا په اړه د میرمن بارکزی نظر هم او پښتو خل هغه مخکې د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی را سره ده، او د پارلمان د ودانۍ البته د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې د هند صدر اعظم د نننۍ وینا د نننۍ تودې وینا جزئیات او روي ستانکزی صاحب.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د هند صدر اعظم نارندرا مودی او ورسره ملپلاوی نن د افغانستان د پارلمان لپاره د هند لخوا جوړ شوی ودانۍ د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس او همدارنګه د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون دغه ګډه ودانۍ په ګډه سره د پارلمان په ساحه کې پرانیستله، او دا د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او صداقت او رښتینولۍ یو جوته بیلګه وبلله. افغان ولسمشر د هند له دغې مرستې ډیره زیاته مننه وکړله. لومړی د هند صدر اعظم نارندرا مودی خبرې پیل کړلې. افغانستان د هند یو ډیر نږدې ملګری وباله، او وی ویل چې هند به تر ډیره وخت پورې له افغانستان سره پاتې کیږي، او د افغانستان او هند دوستي به یوازې په مودو او وختونو پورې نه وي تړلې، بلکې د اوږدمهاله لپاره به د افغانستان او هند دوستي سره پایدار پاتې وي. ښاغلی مودی د هند لخوا د پارلمان ودانۍ هم د افغانستان سره د هند خلکو د دوستۍ او همکارۍ یو بیل او بلله، او وی ویل چې په همدغه سی برخو کې به هند له افغانستان سره ډیر پاتې کیږي. که څه هم چې ښاغلی مودی تر ډیره پوری په انکشافي برخو باندې ډیر زیات خبرې و نه کړلې. ډیری خبرې سیاسي او امنیتی مسایلو ته مطرحوي. په سیاسي او امنیتی مسایلو ډیر زیات تاکید وکړ، او وی ویل چې افغانستان د سیمې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی. پاکستان، ایران او خپل هند باید د افغانستان د امن او سولې لپاره ډیره زیاته هڅه وکړي، او کچیرته افغانستان امن وي ټول سیمه به پکې په امن کې پاتې شي. ښاغلی مودی همدارس د افغانستان په ټولو گاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې بلاخره د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. له پاکستان یې وغوښتل چې د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو پله په حیث باندې کار وکړي چې وکولی شي د دواړو خواو ارتباط سره نور هم ټینګ کړي. او ښاغلی مودی له تروریزم سره مبارزه هم هغه څه وبلل چې د ټولو مسؤلیت یاد کړ، او ویل چې هند، پاکستان، افغانستان او په ټولو کې دا سیمه د دې مسؤلیت لري چې بلاخره دغه تروریزم چې ورس په ورځ په ډلو کې زیاتوالی راځي د لمنځه یوسي، او دا یو مشترک او ګډ اندېښنه ده چې باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. همدارس نړیوال هم نارندرا مودی وهڅول چې له افغانستان سره پاتې شي، ځکه چې افغانستان ډیر سلاسه ورکړي دی او په جګړو کې ډیر د ډیرو افغانانو وینې توی شوې دي. نو په کار ده چې نړیوال بیرته د افغانستان په جوړولو کې همدغه چې هند ور سره همکاري کوي، نړیوال هم وهڅول چې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلی مودی په غیر مستقیم ډول ځینې اشاره هم وکړلې چې ځینې کسان په افغانستان کې د هند د همکارۍ او کارونو سره مخالفت کوي، او نه غواړي چې هند په افغانستان کې په پراخه کچه باندې د خپلې دوستۍ او رښتینولۍ بیلګې ثابت کړي، او بلاخره نه غواړي چې د افغانستان او هند دوستي دوامدار پاتې شي. خدای چې د ښاغلی مودی خبرې واورو.
who did not want us to be here.
بله خغلی مودی وای چې زینې کسان شته چې نغواړي مونږ له دلته ووسو، زینې کسان شته چې زموږ له حضور سره دلته مخالفت او حسادت لري، زینې غواړي چې مونږ دومره له بل سره خو نه ووسو، خو مونږ دلته له تاسو سره یو، ځکه چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی. بلې د خغلی مودی د دغه ټولو په خبرو په جواب کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هند څخه مننه وکړله چې د افغانستان سره خپل دوستی او ملګرتیا ثابته کړې ده او تل یې له افغانستان سره مرسته کړې ده. همدارزی د افغان پوز سره د درې هلیکپټرو مرسته هم وستایله او ویل چې دا د افغان پوز لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هند په داسې یو برخه کې ورسره مرسته کوي. لکه څنګه چې وخت د لنډو خبرونو دی، اول به لنډ خبرونه تکل سی باور ورسره لږ بیا د خغلی غنی د خبرو پاړه هم بحث وکم.
مننه کوم ستانګزی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د شیبه لکه څنګه چې صفی الله ستانګزی ویلې، د ماسپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې دی. سلام محمد صالح د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانستله. دغه ودانی د هند لخوا جوړه شوې او شاوخوا 240 میلیون امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی. د ملي امنیت سلاکار وایي د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرستو سویو څرخل وتکو د بستکاري د تخنیکی جریان د کتنې پر مهال وکړه. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبې پر ورځ افغانستان ته ځي. راحیل شریف به د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریز وسلوال وژل شوي او 16 تنه ټپیان دي. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز وکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې د اور لګېدو له کبله تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر وایي روسیا نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان د سفر په اړه خپلو خبرو او راپورونو ته دوام ورکوو. د شیبه د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارزی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غواړو چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستو پر مهال د خغلی مودی د وینا په اړه د دوی نظر وپوښتو. میرمن بارکزی، مننه چې د خبرونې بلنه مو منله. هغه مهمه برخه یا د هند صدر اعظم له وینا څخه ستاسو درک څه دی چې اصلي ټکی چې ښاغلي مودی غوښتل ټینګار پرې وکړي هغه څه و؟
مننه. اول د سلام وړاندې کولو سره غواړم چې د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم، ځکه چې نوی پارلمان یوازې تعمید نه دی چې جوړ شوی دی. د مردم سالاری، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو او د خلکو استازیتوب د هغه کور د خوانه کېږي چې د هغې سقف د دوستۍ په امید او د دوستۍ په تاریخ باندې جوړ شوی. نو دا خپله په خپل نفس کې یو ستر لاسته راوړنه ده. د افغانستان او هندوستان د دوو هیوادونو دوو ملتونو د دوستی په هکله باندې، چې البته دا یو تاریخي موضوع هم ده چې دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه ډېر مشترک منافع لري په سیمه او په منطقه کې. او د دې تر څنګ موږ وغواړو نه غواړو دغه دوستي ډېر پخوانه جوړ شوی دی چې اوس هر دولت چې راځي په افغانستان کې نشي کولای چې دغه دوستي له منځه یوسي. پاتې شوله خبره نن هغه تاریخي وینا چې مودی وکړله او د افغانستان د خلکو د استازو لخوا نه په چکچکو باندې وستل شو، په دې شیانو باندې تاکید وکړل. اول خو د دواړو هیوادونو دوستی، مشترک منافع او ګټې، د سیمې د پاره د امن راوستلو زمینه، د افغانستان د ښه استفاده او مخصوص د ترانزیت د استفادې لاره، د دې ترڅنګ د افغانستان د اتلونکو چې طاقه کې افغانان ځوانان افغان بچیان افغان ښځې چې خپل ځان خوندي وساتي او فکر ورباندې وکړي وویاړي او د دې ترڅنګ ورباندې امید ولري او همدارنګه د اوږدمهاله دوستۍ تعهد سربیره پر دې چې په افغانستان کې د برېښنا جوړولو د سلما بند یا د افغانستان او هندوستان دوستۍ بند د دویم فاز د کار جوړونې پیل د افغانستان د شهدا او معلمینو کورنیو ته د درناوي په خاطر باندې 1500 اضافه بورسونه د افغانستان د امنیتي سکتور د شهدا او کورنۍ ته څوک بچیان باید لاشي زده کړو کې د دې ترڅنګ اهمیت چې افغانان څنګه باید وسي زه فکر کوم په دې ټولو خبرو کې چې نن وشوله د دې ترڅنګ هغه خبرې وي چې د چا خبره د رانه کېدل او
پزړونو باندې کېنا. مېرمن بارګزای یو بل خبرم ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. د پاکستان په وړاندې مخکې ما دا خبره د ملي امنیت د شورا له ویان سره هم په مرکه کې یاد کړه. د افغانستان حکومتونو مخصوصا د تیر ولسمشر حامد کرزي حکومت په دې برخه کې ډیره زیاته اندېښنه درلوده چې د افغانستان او هند د اړیکو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ باید یو توازن وساتل شي. د توازن د افغانستان لپاره ظاهرا هیڅ ور نه کړل. آیا د افغانستان اوسنۍ حکومت د دې توازن د ساتلو پروا لري یا غور پکوي کنه د فکر ور سره دی کنه؟
دوه شی هم قابل د مقایسه نه دي. زه هیله مندم چې شوم کولای شي خپل هدف پزګرده یا خپل نظر پزګرده وایم. اول دا چې مونږ د هندوستان دوستی د افغانستان سره او د پاکستان دوستی د افغانستان سره مقایسه نشکاله. که چیرې تاسو سوشل میډیا کې فیسبوکونو کې مو لیدلی چاپی رسنۍ همدارنګه اجتماعي رسنۍ هلته تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو فکر هم دا دی چې هندوستان د یو دوست دولت په څیر باندې توخفی افغانستان ته ورکی او پاکستان ته ورکی، یعنی دا کوچنی سمبول کیدای شي د افغانستان د خلکو اته خبره دیت د دوستی په حق لاندې باندې کی سربیره پر دې کوم لاسوهنه چې متاسفانه د پاکستان مخوانه ترننه پورې جریده مخصوصا په داخلي چارو کې هغه د هندوستان له طرف نه نه دی او موږ خوندي یو موږ هندوستان افغانستان د یو هیواد په صفت منلی چې خود ارادیت لري خپل تصامیم نیوای شي او خپل چارې خپله سرته رسوای شي، یعنی د مداخله هغه هم په داخلي چارو کې دی ځان لرې ساتلی په داخلي سیاست کې. درېیمه موضوع دغه چې سهولتونه حتی که پاکستان موږ ته د ترانزیت زمینه نه راکوي چې افغانستان یعنی دا تبیل هست بنده از منگه حق ده از که تو منگه با تلاف رسای و نلارو ده خوشتی لاره نه هده اقل وشکه ولی ده افغانستان میوه و ده شهن اندوستان ده چه بخوانه او انانوی مارکیت ده افغانستان ده صدراتو رو برسو چه متاسفانه علت تقاضاشتا مگرده، یعنی پا اصل کی که چه تا منگه راشو وینو ده دوه دوستی ده مقایسه وانه ده بنان امنګ نشکره ولای توې په دغه دوستی کې مونږه کولای شو یو توازن وساتو. توازن په دې معنی باندې چې د حکومتونو ملتونو دولتونو دوستی بل مثل رویه ده. دوستی او احترام به کوي، دوستی او احترام به ته وشي. نو کدا چې ته مونږ راشوې ولا دا حکومت باید هغه کار وکړي چې پاکستان ورنه غواړي، دا به هم زیاته ای د افغانستان خلکو سره هم د حکومت سره، او که چیرې ته مونږ وایو چې نه والا دا حکومت برعکس دغه شی وغواړي چې پاکستان ورنه غواړي، دا به هم لږ لانجمن وي. نو زما په اند باندې زمونږ طبیعي دوست او تاریخي دوست چې هندوستان دی هغه خپل ځای کې دی، زمونږ سیاست هغوی سره رښتینی د ورولګلوی د همسایه توپته سیاست دی او هغه سیاست چې افغانستان باید یا هغه موازنه چې باید د پاکستان سره وساتي، پاکستان ته بدون درګیرنه کافي چې د افغانستان خالنه دغوی په ضد باندې نه کارول کېږي او دوی د خپله مداخله دنه په افغانستان کې.
بله، ډېره مننه کوم. تاسو راسره اوسئ لطفا. میرمن بارکزی د افغانستان د وبخې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ستانکزای صاحب، له تاسو هم مننه کوم چې د بحث تمو په دې بحث کې مو ګډون وکړ. غواړم مغه پوښتنه چې مخکې لم معلم میرمن بارکزای نه وکړه، د پاکستان د حساسیت مسله، هغه هم وروسته له تاسو نه مطرح کوم. خو غواړم لومړی له تاسو دا وپوښتم چې د نریندرا مودی د هند صدر اعظم په نننۍ وینا کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په وینا کې ستاسو لپاره کوم ټکی ډیر مهم و چې فکر کوئ هغه ټوله د وینا بنیاد او بنسټ هغه پیام و؟
سلامونه وړاندې کوم. د مال نظر د خاغلی مودی سفر کابل ته یو ستراتیژیک سفر ګڼلی شو. د مونږ د استراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو په لړۍ کې دا یو استراتیژیک اقدام ګڼم، او همدارنګه هغه ټکی چې ډېر زیات مهم وو هغه دغه دوستۍ د نه ماتېدو مسله ده. ښاغلی مودی هغه هم په تاریخي لحاظ تشریح کړی، علمي ابعاد یې ورکړل. په دې مانا چې ویل کېږي چې تاریخ چې کله خپل د څوکې لوړې څوکې ته ورسېږي هغه بین المللي حقوق تعریفوي. نو د تقریبا هماغه مسله په دغه شکل باندې وکړه او د نه ماتېدو روابط یې ترسیم کړل. همدارنګه دی هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته درلوده چې په دې سیمه کې د ثبات لپاره د دې دواړو هېوادونو ګټې کولی شي په سیمه کې ثبات راوړي او د یو راتلونکي او د راتلونکي نسل د ژوند
تضمین وکړي. ستانګزای صاحب، اوس یو ځل بیا موږ مخکنی پوښتنې ته ورځم چې د افغانستان حکومت، د اوسنۍ حکومت آیا خپل موقف د هند په وړاندې یا د خپل پالیسي د هند په وړاندې غوړه کړې ده، یعنی تعین کړې ده چې هغه به همدغه وي چې نن د هند صدر اعظم په خپل وینا کې څرګنده کړې، یعنی افغانستان د افغانستان او د هند دوستي همدغه؟
عرض مدار چې اساسا د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان مختلفو حکومتونو مجبور او مجبور دي چې له هند سره باید خپل روابط وساتي. د نړۍ ډېر واضح دي موږ ډېر یو خطرناک دښمن سره دواړه هېوادونه مواجه دي چې د غفلت په صورت کې هغه دا دواړه هېوادونه بې ثباته کولی شي او همدا دواړه هېوادونه ته صدمه رسولی شي. بلاندې د سیمې د ګټو پر مبنا، د دغه دواړو هېوادونو د ګټو پر مبنا د افغانستان دولت مجبور دی چې دا پالیسي وساتي. په څو دلایلو، یو دا چې موږ له یو مشترک دښمن سره چې هغه تروریزم دا ځاله یې هم متاسفانه ډېره ثابته ده چې پاکستان کې د پاکستان تمویلوي او دواړه هېوادونه تهدیدوي. یو د بله مسله دا ده چې په سیمه کې هندوستان ستر منطقوي هېواد په توګه سیاست ته یې په تېره بیا د آسیا په جنوب کې، او همدارنګه تاسو پوهېږئ چې هندوستان د شلو لویو هېوادونو په جملې کې په نړۍ کې راځي چې موږ کولی شو د هغه سره د دوستۍ او ستراتیژیکو اړیکو پر مبنا خپل اقتصادي ودې او ثبات ته کومک وکړو. د مال نظر د افغانستان دولت پالیسي همدغه باید وي او په راتلونکي هم باید همدغه پالیسي ته دوام ورکړي. دا پالیسي زه فکر کوم دی چې یو بل هېواد په ضرر نه ده، دا د هر هېواد حق ده چې له چا سره په څه ډول دوستي کوي.
بله، میرمن بارکزی، د پاکستان حکومت دا سیخکاری چې په افغانستان کې یو څه پلویان لري، یو څه نه چې ډیره واضحه خبره ده چې وسلوالي ډلې دي چې د پاکستان د حکومت په اشاره موقف نیسي، پر هند د هند پر اهدافو حمله کوي، د نړۍ پر اهدافو حمله کوي. آیا له دې نه د افغانستان حکومت اندېښنه نه لري له دې ډلو نه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې یو ځل بیا د هند د پاکستان او بخې د پاکستان اهداف په افغانستان کې تعریف کړي او پر حکومتي ځواکونو حمله ته دوام ورکړي؟
صرف کلمې کوي، ځکه چې په یو لاس باندې هغوی غواړي چې افغانستان سوله سره، افغانستان ډیموکراسۍ، افغانستان امنیت او مبارزه تروریزم سره هغه نړیوال ائتلاف کې شامل اوسي او افغانستان سره مرسته کوي، او له بلې خوا نه غواړي چې د خپلو اهدافو په تر سره کولو لپاره ځانته ځنګړي وسلواله دالې تپلې حمایت ځان سره ولري. او زه فکر کوم په دې اخرنۍ څو کلونو کې پاکستان به هم دې ته رسیدلی دی نتیجې ته چې افغانستان داخلي چارې نور دي پرېږدي خپل افغانانو ته، ځکه کوم افغانستان چې پاکستاني خوب لیدلی وو او پاکستان فکر کولی چې دا به مغه د جهاد د وخت او جهاد نه وروسته افغانستاني چې دی کوای چې کوم شی څوک غواړي هغه سي وشي، نو قرار قرار دوی په دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید دوی په خپل حال باندې علاقه او کړي چې افغانستان خپله په خپل سر باندې تسلیم شي. او که چېرته موږ وایو چې والا افغانستان باید هندوستان سره دوستي ونه کړي، ځکه چې بېرته بیا دلته افغانان وژل کېږي او بیا د پاکستان دولت خفه کېږي او بیا پاکستاني ترهګر ګروپونه او یا د هغوی ډلې تپلې چې هغو له خوا نه تر حمایت لاندې بیا دوی راځي دلته په افغانستان کې لانجې او جنجال جوړوي، دا به هم ډېر منطق ونه لري. افغانستان باید خپل رابطه کې خپل استقلالیت ولري، چې د دولت په صفت چا سره دوستي لري هغه باید تظهر ده وای او په کلکه باید ورباندې تسلیم ونیسي. او البته د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې دې نه ونه یریږي نور چې پاکستان ورسره څه کوي څه نه کوي. پاکستان سره موږ باید کینو خبرې وکړو او هیرم نه شي که چېرته پاکستان وغواړي د افغانستان نه د یو نیابتي جنګ لپاره کار واخلي، افغانستان لپاره د پاکستان د بې امنه کولو لپاره هم حلقه ډېره وسیع ده. مخصوصا چې نن سبا موږ وینو ډېر په اسانه باندې تاسو وسلوال ډلې رانیوای شي او دولتونو ته جنجال جوړوي شي. البته چې افغانستان یو تروریست دولت نه دی او نه به شي، موږ نه غواړو چې دا کار وکړو، خو بیا هم د افغانستان د خلکو د صبر نه باید غلطه استفاده ونشي.
بله.
او د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې واضح ډول باندې هغه ملي ګټې چې د افغانستان او هندوستان په منځ کې شته دي، ملي منافع، ملي اهداف، مشترک اهداف، مشترک ګټې لپاره یو ستراتیژیک پلان او برنامه ولري. البته هیرم نشته افغانستان هغه هیواد و چې اولینه ستراتیژیکه موافقتنامه هندوستان سره امضا کړله، چې تر اوسه پورې د هغې موافقتنامې موادات نه پلی شوي نه دي. او هندوستان هم فکر کوم کله چې راغی او د افغانستان خلکو ته ډېره په ورین تندی هم ډېر په اساس وخت کې درې الوتکې ورکړلې، دا خپله د دې څرګندوی دی چې هندوستان هم نور نه غواړي چې هغه خپله
خوانه سیاست په افغانستان کې ولري. بله، امیر من برزای غواړم چې هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت، هغه انتخاب چې د افغانستان حکومت لري د پاکستان په وړاندې په اقداماتو کې، غواړم د هغه د جزئیاتو په اړه تاسو پوښتنه وکم. خو لږه مخکې استاد سنګزای هم چې را سره دی، غواړم له دوی نه پوښتنه چې آیا د افغانستان ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت هغه سیمایز اجماع ته چې مخکی ویلی و چې رامنځته کوي به او پهغه کې به پاکستان تقریبا په حاشیه کې پاتې وي، آیا هغه اجماع ته رسیدلې یا نږدې شوی د افغانستان حکومت؟
زه به کوم bale د افغانستان د جمهور رئیس وستنې اقدامات چې په سیمه کې وادونه ته یو خل او د افغانستان د کېدل د سیمه د زینو لوی او کوچنی وادو لکه چین، ترکمنستان، اندارنګه سیمه کې نږدې هوادونه د موږ نږدې همسایګان ترکیه، آذربایجان، قزاقستان او همداشان د هند نږدې اړیکې په خصوص دا کولی سي موږ یو اجماع ته نږدې کړي. د جمهور رئیس وروستی سفر او په خپل وروستی سفر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هوادونو په کانفرنس کې دا یو بل ټکی ده چې کېدای شي دغه اجماع د پاره یو مؤثر استفاده ترې وشي او پاکستان د وروستنۍ وار لپاره په استلا چانس ورکړل شي چې بل دغه اجماع سره یا یو ځای شي یا حد اقل دا خط باید ورته مشخص شي. اما زه فکر کوم چې لام د افغانستان حکومت ته دا ضروري ده چې دا خط لپس وختلې کی سیمه کې باید خپل دوست او دښمن د واضح سیاست پر مبنا اعلان کړي.
ستانګ زای صاحب، آیا د داسې فرض کوي چې د آسیا د زړه کانفرنس وشو لکه د ډیرو څونورو کانفرنسونو پخوانیو کانفرنسونو په څیر پاکستان ژمنې وکړي او یو ځل بیا د ډیرو پخوانیو ژمنو په څیر بیا په افغانستان کې نوې حمله وشوه پر هوایي ډګرونو د خلکو پر کورونو په عامو میدانونو ملکی خلکو وژل شول چې دا کار هغه د دوام لري او هر ورځ کیږي. که دا کار بیا تکرار شي د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم بیرته خپل هیواد ته ستون شو، آیا افغانستان بیا هماغه یوازې هیواد دی چې یوه میاشت دوه میاشتې پنځه میاشتې دیارلس کاله کیږي چې په هماغه ډول یوازې دی، او که افغانستان لکه څنګه چې میرمن بارکزی وایي څه انتخاب د اقداماتو لپاره لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان باید نور د سړې دورې کلاسیک سیاست ونه لوبوي چې په سیمه کې حتی خپلې ګټې د نورو د ګټو فدا کړي. هغه په دې مانا چې د قطبونو په منځ کې لوبه کول، د متخاصمو هېوادونو ترمنځ لوبه کول او ځان بېطرفه ساتل، دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته خطرناکه ده. زه فکر کوم له 1973 کال د مرحوم داود خان له کودتا وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته وسلوال ګروپونه، افراطي ګروپونه، د مرحبه تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دنه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نحو سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د څو څلوېښت کالو په اوږدو کښې د مرحوم داود له زمانې د ترننه پورې تقریبا چې کم نیمه پېړۍ کېږي هغه سیاستونه یې ولوبولي چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویه موږ ورته امیدواره
اوسو. څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولی شي؟
ارزرم ولې هر ډول اقدامات کولی شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کښې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کښې خپل دوست او دښمن مشخص کړي، د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي. هغه په دې مانا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري، دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. زما له نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کښې معرفي کړي خپلو اتباعو ته، او همدا شان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کښې باید خپل اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسي ګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري. د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې که چېرته پاکستان خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغو نه د یو بلانس او توازن د رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نه وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو دې نه دا به ښایي چې افغانستان هم پرېنه دي چې د پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسېږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پیلې چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتلو کښې ورسره کولی شي موافقه ولري، هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل په کار دی. البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا به ښایي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کښې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کښې ده، چې په هغه کښې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې هغه څه چې واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شوله د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتره معلومه په دنیا کښې چې سرحد نه لري نور یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هېوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کښې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تېر یوه نیم لسیزه کښې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه هم ده. مظلومیت هم در افغانستان خلکو په درد نخوري او ما چې ولې چې افغانستان نور آپشنونه لري هیرم نشي چې دلته د اوبو موضوع ده چې افغانستان مدیریت وکړي خپل اوبو مقصد کنه رود او دانور ته مسکې کوم چې دا به هندوستان پاکستان سره باندې به یو مستقیم اغېز ولري. افغانستان د ترانزیت موضوع ده، دلته کېدای شي چې افغانستان ښه نقش ولوبوي د دې تر څنګ افغانستان کولی شي چې نور هم هغه هیوادو سره نږدې شي په سیاست کې، په پالیسۍ کې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره. څه وګورو افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد؟
بله، فکر کوم چې زموږ اړیکه قطع شوه. په هر صورت زموږ بحث هم تقریبا ختم شوی و. د ولسی جرګې لغړې شکری بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزینه په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري. د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارلمان ماڼۍ ته څیرمه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه هم ودان شي. د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یوه بې ساري ودانۍ ده، خو واورئ چې څه ځانګړنې لري. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 220 میلیون ډالر مصرف شوی دی، چې مسول کسان وایي د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده. دا ودانۍ د کابل په لویدیځ کې دارالامان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده، چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرانسته.
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې له ولسمشر غني او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړیو سره یو ځای د جمهوریت د استوګنځي افغان ملت ته اهدا کړم.
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري. په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 360 استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو 300 لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلې سم چې په سیمه کې به بساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي. ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې دراتونکو 50 تر 70 کالو چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتېدو وي، د دې څخه نیګټه اخیستلی سي په هم د ولسی جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره. د ټولو کمیسیونونو لپاره اتاقونه مشخص شوي دي. په مجموع کې د کنفرانس ځایونه لري، د میډیا لپاره بهترینه ځای لري. په عین زمان کې د آی ټي او سیستم او د تلویزیونو د نشرو دا ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي.
د ملي شورا نوې ودانۍ د هندي، افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی. په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته. همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارتمانونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي. د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادونو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره دې هیواد تر 2 میلیارد ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورېده. صفي الله ستانگزی د کابل په سټوډیو کې بیا هم را سره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودي د سفر په اړه نوي جزئیات را سره شریکوي. ستانگزی صاحب، څه مو اورېدلی دي؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په 2 نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې عبدالله د افغانستان د اجرایه رئیس، همدارس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. که څه هم چې دغه خبرو جزئیات ډیر نه دی روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبري وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله خودلې وه چې دای د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وه. د هند صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وې. له هغې ډلې په هند کې چارواکو ویلي وو چې کابل ته د سهارنۍ راوړل، لاهور کې د غرمنۍ خوړل او بیرته په ډیلي کې ماښامنۍ خوړل دا د ټولو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د هند صداقت ښکاره کوي. نو تمه ده چې ښاغلی مودي په څو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. البته یادونه باید وکړو چې نن افغانستان ته په سفر کې ښاغلی مودي د افغان امنیتي ځواکونو سره هم د ډیرو مرستو خبره وکړله او ویل چې تر ډیره پورې به د